د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه بشیر ګواخیم او تاسو ته په دې غړی کې هرکلی وایم. دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې دی او دلته د پراګ په سټوډیو کې د سحر 8 بجې شوې دي. په دې غړی کې درته بیلابیل رپورټونه لرو. د امریکا د دفاع وزیر چې افغانستان ته کوم سفر کړی دی هغه هم درته رپورټونه لرو. د پاکستان د وزیر اعظم په څرګندونو هم درته رپورټونه لرو او ځینې نورې مطبوعاتي کتنې هم دراورو. پاول ګلایا څخه خبرونه وو. لومړی د مهمو خبرونو اوسر ټکی. د امریکا د دفاع وزیر لیوان پینټا وای افغانستان کې د تشدد باوجود امنیتي وضع په مثبت لور روانه ده. د امریکا ایوان نمایندګانو پاکستان ته د 200 میلیونه ډالرو د امداد د ځنډولو دړه ورکړي او د شام په تازه پیښو کې امنیتي ځواکونو شل وګړي وژلې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزیر لیوان پینټا وای افغانستان کې د طالبانو لخوا د تشدد باوجود امنیتي وضع په مثبت لور روانه ده. کابل کې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سره ګډ خبری غونډه کې پینټا وویل د امریکا په مشرۍ کې ځواکونه او د افغانستان ملګرو لوی پرمختګ کړی او په 15 کالو کې تشدد ډیر زیات کم شوی دی.
There is no doubt that over the last 2 years
پدې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو 2 کلونو کې افغان او نړیوال ځواکونه توانیدلی چې له طالبانو څخه د جګړې ابتکار په خپل لاس کې واخلي او په هغه سیمو کې چې ډېر نام نوي امن او ثبات ټینګ کړي، لکه د افغانستان په جنوب کې چې د طالبانو ځواک مات کړي. زما په باور 2018 کال د جګړې د لوري په بدلولو کې ډېر مهم کال و.
په دې موقع افغان ولسمشر حامد کرزی خپل وینا کې ویل د امریکا او ناتو سره د افغان همکارۍ له کبله افغانستان مستحکم شوی، خو افغان ولس اوس هم انفرادي تحفظ نه لري. د ایران لخوا د امریکا ډرون الوتکې د نیولو په لړ کې د همکارۍ په برخه کې د یو سوال په جواب کې حامد کرزی ویل چې افغانستان ایران سره ډیر دوستانه اړیکې غواړي. کرزی زیاته کړه چې دوی نه غواړي د ایران او د امریکا ترمنځ اختلافاتو کې ځان ککړ کړي. د امریکا ایوان نمایندګانو د هغه بل منځوري ورکړي چې د ایران پر مرکزی بانک بندیزونه پراخول او پاکستان ته د امریکای ځینې امداد ځنډول شامل دي. په دې بل کې پاکستان ته د 200 میلیونه ډالرو امداد د ځنډولو دړکه هم ورکړې شوی چې سو د پاکستان حکومت د هغه اورپکو پر ضد ګامونه نه پورته کوي چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. د امریکا د دفاع شپږ سوه 2.25 ارب ډالرو دفاعي بل د چهارشنبه په ورځ منظور کړی شو چې 106 د جګړو په مخالفت کې او 203 په حق کې رای واچولي. دا بل د سېنات نه منظور کېدل ضروری دي چې د دې وروسته به ولسمشر اوباما لاسلیک کړي او د قانون برخه به جوړ شي. د قانون سازي مخه په غیر امریکایي مالی ادارو زور راوړل دي چې آیا دوی د ایران مرکزی بانک سره او یا د امریکا بانکونو سره کاروبار کول غواړي. د دې ګام مقصد پر ایران فشار زیاتول دي چې د اټمي وسلو د جوړولو کار نه پشا شي. د افغانستان د حکومت یو لوړپوري چارواکي د نوم نه خودو پرشت ازادي ریډیو ته ویلي د قطر هیواد به لدی چې د افغانستان سره مشوره وکړي طالبانو ته تا د ادرس کولو په اړه د امریکا او جرمني سره په همغږي یو لړ اقدامات کړي دي. د افغانستان دولت د قطر د همدې کړونو په اعتراض کې خپل سفیر د هغه هیواد نه راغوښتي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د یوې اعلامیې په ترڅ کې دا تایید کړي چې افغانستان په قطر کې خپل سفیر ښاغلی خالد احمد زکریا کابل ته د مشورې لپاره راغوښتي دي. د افغانستان دغه چارواکي ویل حکومت یې طالبانو ته د ادرس پیدا کولو د پروسې نه ملاتړ کوي، خو اعتراض په دې دی چې د قطر هیواد ورسره مشوره نه ده کړې. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وای چې ناتو به د سامانونو رسد هله پرانستل کړي چې دوی د مومندو د برید په شان د پیښو د نه کولو ضمانت ترلاسه کړي. هغه په یو خبري غونډه کې وویل
ہمارا مطالبہ جو میں آئی نیڈ دی
زمنګ مطالبه دا چې زه د خپل ملک د خود مختاری د تحفظ لپاره باور او ضمانت غواړم او د تیری میاشتې په شان عمل باید بیا ونی شي. نور نو بس دی، موږ د خپل ملک په خود مختاری نور سمجوته نشو کولی. یاد دی چې ناتو تیری میاشت په مومندو کې د په یو هوایی برید کې سلرش پاکستانی سرتیری وژلی وو او له هغې وروسته پاکستان ناتو ته د سامان وړونکو گاډو مخه نیولې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د دوبي روختون نه فارغ کړی شوی. د ولسمشر ویان فرت الله بابر وای چې زرداري په دوبي کې خپل کور ته لیږل شوی، خو دای نه دی ویلي چې پاکستان ته به کله ستنیږي. د ولسمشر دفتر نه جاری شوی بیان کې ویلي شوی ډاکټرانو د ولسمشر ټول ټیسټونه نارمل ګرځولي دي. شپږ 50 کلن زرداري تیرونی د ناروغۍ له کبله د متحده عرب اماراتو دوبي روختون کې د درملنې لپاره تللی وو. د زرداري ناڅابه تک په داسې حال شوی چې د متنازع خط د لارې د امریکا نه د کوتتا د مخنیوي خواست شوی وو، او د دې فشار له کبله د زرداري د استعفا ورکولو ګمان کېدو. بیا چارواکو د دې خبرو تردید کړی دی. شام کې فایلین وای امنیتي ځواکونو په ګرد هیواد کې شل وګړي چې یولس پکې هما خار نه دي وژلي دي. د برتانی سار لاندې د بشري حقوقو ادارې په یو بیان کې ویلي هما خار کې د درې ورځو عمومي هړتال وروستو امنیتي ځواکونو چې د ټینکونو مرسته ورته ترلاسه وه خار ته ورننوتل. دا په هما خار کې د اګست میاشت وروستو لومړی لوی عملیات و. د حکومت مخالف جنګیالو د امنیتي سرتیرو خار ته د ننوتو مخه نیولو کوشش هم وکړو. راپورونه وایي دوه ګاډي هم په دې کې تباه شوي دي. ملګری ملتونه وایي د بشار الاسد رژیم پر ضد د نهه میاشتو راهیسې ولسي پاسون کې شاوخوا 15,000 کسان وژلي شوي دي. او وروستی خبر دی، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عراق څخه د ځینې ځواکونو د راستنېدو هرکلی کړی چې دې سره د عراق نهه کلنۍ جنګ اختتام شوی. د نارت کیرولاینا ریاست فورټ بریک کې د ځواکونو ته خپله وینا کې ولسمشر اوباما ویل دا د هیواد او ځواکونو لپاره تاریخي لمحه ده. دوی ویل په عراق جنگ کې سل اربه ډالره مصرف شوي. په عراق جنگ کې د امریکا 4,500 سرتیري وژل شوي. د عراق جنگ پای ته په رسیدو د اوباما هغه وعده هم پوره شوي چې په 2008 کال کې د ولسمشرۍ ټاکنو پر مهال یې کړې وه. دا ترتی مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو له ګلایا څخه واورېدل. اوریدونکو په دې ګړۍ کې درته د نورو رپورټونو تر څنګ دا رپورټونه لرو. د امریکا د دفاع وزیر وایي د پاکستان اکمالاتي لاره د ناټو لپاره مهمه ده، او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي.
Continue to work together.
د پاکستان وزیر اعظم وایي چې د ناټو سره د تړونونو نوي کول به د افغانستان سره د دوی اړیکې لا کېږي.
ماره نیو ټرمز اف انګیجمنت ود یو اس
چې کله د ناټو امریکای او حساب سره په نوي توګه زموږ د شریک کېدو لوزنامي وشي، نو په خپل به د گاونډي هیواد افغانستان سره زموږ اړیکې ټیک شي.
قبایلی سکان له حکومت غیلې لري او وای دوی په جګړو کې زپل شوې دي، خو مرسته اور سره نه دي شوې.
موږ سیاسي حکومت نه ډېره غیلې لري چې فاټا کې زموږ خلکو سره څه وشو او کم تکلیفونه تیر شو. اوسه پر یو سیاسي سړیم چې کم دا موږ ته پوسونه کړې شو.
د دې ترڅنګ درته نور رپورټونه او مطبوعاتي کتنې هم لرو د مشال ریډیو سره اوسې. د دې غړې اړمبي رپورت زو د امریکا د دفاع وزیر وای د پاکستان اکمالتی لار د ناټو لپاره مهمه ده، او په افغانستان کې د افغان ځواکونو سره په شریکه ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي. هغه همداراز په کابل کې وویل چې دوی په 2018 کال کې په افغانستان کې د پام وړ پرمختګونه کړي او په ډېرو ځایونو کې د طالبانو ځواک مات کړی دی. په دې اړه اجمل اند رپورت لري.
دا د امریکا د دفاع وزیر په توګه افغانستان ته د لیون پنیتا دویم سفر دی. نوموړي د چهارشنبه په ماښام له ولسمشر حامد کرزي سره تر لیدنې وروسته له هغه سره په یوه شریکه خبري غونډه کې خبریالانو ته په افغانستان کې 2018 میلادي کال د جګړې د لوري د بدلیدو لپاره مهم کال وباله ویل چې دوی په تیر کال کې په ډیرو ځایونو کې د وسلوالو طالبانو ځواک مات کړی. لیون پنیتا په دې برخه کې د افغانستان د جنوب یادونه وکړه، چیرې چې د پوینا طالبان کمزوري شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې دوی که څه هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د اکمالولو لپاره نورې لارې هم لري، خو دوی به له پاکستان سره خبرې وکړي څو د ناټو د اکمالاتو پر مخ تړلې لارې پرانیسي. ځکه د ښاغلي پنیتا په وینا د پاکستان لاره د اقتصادي او د اکمالاتو د زر رسولو له پلوه دوی ته مهمه ده، او دی هیله مند دی چې دا لاره به بیرته پرانیستل شي. پنیتا د چهارشنبه په ورځ وختي د افغانستان د پکتیکا ولایت ته تللی وو او هلته یې له امریکایي سرتیرو قمندانانو سره کتلی وو. لیون پنیتا وویل
There is no doubt that over the last two years
خغلی پنیتا وای په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو دوو کلونو کې افغان او نړیوال ځواکونه توانیدلی چې له طالبانو څخه د جګړې ابتکار په خپل لاس کې واخلي او په هغو سیمو کې چې ډېرې نامنوي امن او ثبات ټینګ کړي، لکه د افغانستان په جنوب کې چې د طالبانو ځواک مات کړي. زما په باور 2018 کال د جګړې د لوري په بدلولو کې ډیر مهم کال و. د لیون پنیتا په وینا سره لدی چې موږ په 2018 کال کې له افغانستان څخه په وتلو پایل کړی، خو په همدې کال کې مو د جګړې په برخه کې بریاوې لرلې چې دې بریاوو او پرمختګونو ته به دوام ورکوو او ساتو به. لیون پنیتا زیاته کړه چې موږ دلته په سمې خوا روان یو، د پرمختګ په حال کې یو، تاوتریخوالی کم شوی او وسلوال طالبان کمزوري شوي دي، خو خبرداري ورکړ چې جګړه لا ګټلې نه ده او ماموریت یې لا بشپړ شوی نه دی. افغان ولسمشر کرزی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دی له ښاغلي پنیتا سره موافق دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې امنیتي پرمختګونه کړي، ویل موږ د امریکا او ناټو په مرسته په افغانستان کې په عمومي توګه د یو نظام او د عمومي امن او ثبات په ټینګښت توانېدلي یو، خو لا هم په دې بریالي شوي نه یو چې افغانانو ته په فردي توګه امن برابر کړو. دا چې د دواړو لورو په کتنه کې پر کومو مسلو خبرې شوې، په دې اړه ولسمشر حامد کرزی وویل
موږ د دواړو خواوو په مذاکره کې په ټول هغو حالات خبرې وکړې چې د افغانستان او د امریکې تر مابینځ دي، او د منطقې پر حالاتو به خبرې وکړې، او د افغانستان او د امریکې پر ستراتیژیکو رابطو او آینده رابطو به خبرې سره وکړې. د نن حالات اوسه جوړ د افغانستان د پولیسو او د ملي اردو او دولتي قوتو د تقوی خبر سره وکړل مثبت او شومې دسمه درلود.
د امریکا د دفاع وزیر د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د ځینو سیمو د امنیت د چارو سپارل هم یو بریا وبلله. ویل د امنیت سپارنې د دویم پړاو په بشپړېدو سره به چې سیمې ولسمشر کرزی په دې وروستیو کې اعلان کړي په سلو کې 50 افغانان د افغان ځواکونو تر امنیتي پوښښ لاندې راشي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د امریکا او پاکستان اړیکې دا مهال د سخت کړکیچ کړ دي، د امریکا په کانګرس کې د هغه بل د تصویب په موخه چې پاکستان ته د ورکول کېدونکو امریکایي مرستو د ځینو برخو د کنګلو کولو وړاندیز پکې شوی، هڅې ګړندې شوې دي. په دې اړه د هارون باچا رپورټ اورو.
د امریکا کانګرس د دې لپاره چې په پاکستان فشار سیوا کی او د ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې رښتینی همکارۍ کول تاړ باسي، په خپل نوي بل کې اوباما انتظامیه ته پاکستان سره د روانو امریکایي مرستو د کنګل کولو وړاندیز کړی دی. د کانګرس په بل کې ویل شوی تر هغه چې پاکستان د هغو ماینونو جوړېدل لمنځه وړي نوي چې په افغانستان کې پر ائتلافي ځواکونه وژل کیږي، د هیواد تبا $100 میلیونه ارزښت لرونکي امریکایي مرستې نه ورکول کیږي. فرانس پریس ایجانس د امریکا پالیسی جرګه کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند غړي او د دې ایوان د پوځي خدماتو د کمیټې د مشر بک میکیون لخوا لیکي چې وایي سره له دې چې موږ پاکستان ته اړتیا لرو او د موږ ته زموږ له دې هیواد سره اړیکې په داورستیو کې ترنګلې پاتې شوې دي. نوموړي زیاته کړې د افغانستان د جګړې په اړه چې د فکر کوي نو تر ټولو غټه اندېښنه یې د ځای پر ځای کړل شو ماینونو د لاسه د ځواکونو وژنه ده. امریکا له پاکستان غواړي له خپل خاورې دی افغانستان ته د کلشیم امونیم نایټریټ سره د قاچاق مخاوني سي چې ویل کیږي په کورونو کې ترې بمونه جوړیږي او د ائتلافي ځواکونو پر ضد ترې د یوې مهمې وسلې په توګه کار اخیستل کیږي. د پاکستان حکومت چې په ممندو د ناټو د 13 میاشتې د بریدونو په خبرګون کې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر مخ له خپل خاورې تیرېدونکو اکمالاتي لارې تړلې، د امریکا د دغو غوښتنو په ځواب کې وایي چې خپلو قومي ګټو او ارضي تمامیت ته په اولیت ورکولو به امریکا او ناټو سره همکارۍ ته دوام ورکوي. راپورونه ښایي واشنگتن په داورستیو کې له اسلام آباد څخه غوښتنې زیاتې کړي او ورڅخه غواړي چې په خپله خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد باید کوټلې اقدام وکړي. په داسې حال کې چې د امریکا د کانګرس دواړه ایوانونه د دې هیواد د راتلونکي کال د دفاعي لګښتونو د پوره کولو لپاره د $625 بلیون د بودیجې په منظورولو سلا شوي، راپورونه وایي د کانګرس غړي هیله من دي چې ولسمشر اوباما به د یاد بل د ویټو کولو له خپلې کړې دړکې تیر وځي او ورباندې د خپل مهر په لګولو به یې په نوي قانون د بدلېدو لار هواره کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان وزیر اعظم وایي چې د ناټو سره د تړونونو نوي کول به د افغانستان سره د دوی اړیکې خيکي. هغه پرون د خبرې په پېښور کې د یو پریس کانفرنس ته کې وکړي. هغه نور څه ویل په دې پریس کانفرنس کې د خبریالانو سره په نورو کومو موضوعاتو باندې خبرې کړي، د غلام غوث په رپورټ کې وره.
د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې خپلواکه او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی او ترګر د دواړو هیوادونو شریک دښمن دی. وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی د خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل
اٹ از ان انټرست اف پاکستان فار ا سٹیبل پیسفل پراسپرس
باثبات پر امن خوشاله آزاد او خپلواک افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د نړۍ باقی خلک خو براشي او لاړ بشي، ولی مونږ به دلته اوسېږو. زمونږ پولی شریکی دی، دواړه پاکستان او افغانستان اغیزمن شوي دي، او د دواړو هیوادونو مشرانو ته احساس دی چې دواړه هیوادونه د ترهګرۍ ښکار شوي دي، او ترهګر د دواړو هیوادونو شریک دښمن دی، او په دغه شریک دښمن دوی له نظر ساتل پکار دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرابېدو په مخ د روانو اړیکو د پوښتنې په ځواب کې وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی وویل
میرا خیال ہے جب ہمارے نیو ٹرمز آف انگیجمنٹ ود یو ایس آئی ایس ایف اور نیٹو ہوں گے
ز فکر لرم چې کله د ناتو امریکې او حساب سره په نوې توګه زمونږ د شریک کېدو لوازنامې وشي، نو په خپل به د گاونډي هیواد افغانستان سره زمونږ اړیکې ټیک شي.
آٹومیٹیکلی میرے دوست جو کرزائی صاحب ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے.
د پاکستان او امریکې ترمنځ د اړیکو د کړکیچ او په مطبوعاتو کې د ډرون بریدونو د ودرولو د راپورونو په اړه د پوښتنې په ځواب کې وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی وویل چې داغه په فکر با زر تر زره د پاکستان او امریکې ترمنځ خبرې اترې پیل شي. اوس خو مونږ ټول د یو بل نه خفه یو، خو چې کله خبرې اترې پیل شي نو بیا به په دې موضوع خبرې کولی شو. زما په فکر ډیر زر به د خبرو اترو لړۍ پیل کړی شي. وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی دا هم ویل چې کچری وسلوال طالبان وسله کېږي او د حکومت عملداری اومني، نو حکومت ورسره خبرو اترو ته تیار دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو، په شبقدر کې د دریو ښوونځیو یا سکولونو زده کوونکي په یو تعمیر کې سبقونه وایي. ګڼ زده کوونکي له دې امله چې ښوونځی په بمونو الوزول شوی مجبور دي د یو بل سکول له تعمیره ګټه پورته او هلته سبق تکینی. شانواز ترکزی په رپورټ لري.
د ګورنمنټ مډل اسکول میاکلی شبقدر دیوالونه د میچنۍ د سین اوبو اړنګولي چې د استادانو په وینا هغوی ته ډېر مشکلات وي چې چیرته ماشومان د اسکول په غاړه بهیدونکي سیند ته گزار نشي. په دې اسکول کې د ګورنمنټ پرایمري اسکول اول او دویم میاکلی ماشومان هم سبق زده کوي، ځکه چې پرایمري اسکول دویم درې کاله وړاندې طالب وسلوالو پر بارودي موادو اړنګولی وو، او پرایمري اسکول اول د ودانۍ د کمزورتیا له وجې بند دی. د اسکول یو ماشوم چې په اتم جماعت کې سبق زده کوي شهاب نومیږي، هغه د خپل مډل اسکول حالت سداسي بیانوي.
یو لټرین نشته او د چار دیوالی نشته او سین رالنډ دی، نو د زمونږ کلاس خاص ډېره خطره ده. او دا گیٹ ایم نشتا وڑم روزانہ تختی چار دیوالی نہیں نو بس تم کمرہ کی ڈیر شیم شیم آتی دی او زیم لگ دے بل کی دا سواڑ پٹراٹون کی نی بار کی نی کنا او کمرے کمی دی لگی.
انام اللہ دا وم جماعت یو بل ماشوم دے او حغا وائی
خالے کم تیرے گا تیرے گی والے نا زانم پیزی راج پیدار بانے وارم تولا خوادی خوادی راجی دا کچار دیوالی نشتا دی تعداد پہ زیادہ دا اسکول نام ډیر مشمان تراغلی نور نام تراغلی.
او جنید په پرائمری اسکول دوم میاکل کی سبق از دکاو او چکل یہ اسکول وڑنگولی شو نو بیا دی اسکول تراغو
کل جی رانی دم بل خاطر دوی طرف تیری او داش پی او یو باج ران شو چې سوی مې سبب ون خبر شو اسکول ران پس به دی اسکول ته ویرال اون خبر ته پوسو ته کول خبر جا اسکول خو اسکول
گورنمنٹ پرائمری اسکول دویم میاکل څنګه وڑنگولی شو. یو ځای سپینګری فضل چې د اسکول خوا کې وسیږي وای
دغه ځای کې ولاړو ما دالتا طالبان را لو شه موټر یو ځو ولې کا کامل ولې ول دا اسکول موږ ورانو ما څه څه خوا غل نو موټر څه لې او بس ول وځه تل تخت دې کور د مل خو دا را شي کو تختم اسکول بس وران کې هرنو.
او د اسکول استاد فدا محمد سره مو چې خبرې وکړې نو هغه وویل
د پرایمری نمبر 2 اسکول بلډینګ وال وتلو غریبان اندر سین پگاڑا بانے ناستو د پرائمری نمبر 1 اسکول اوم خراب شوی دی اغم دل تدی سین پگاڑا ناستو مونږ غریبان ډیر درو سوځي دو اغم دی خپل اسکول ترا ورته خپل اسکول کې اغم لمونږ زیا ور کړو په پرائمری نمبر 1 کې تقریبا 160 او 2 کې هم تقریبا 170 180 پوری الکان دی او داسې زمون په میډل اسکول کې ټوټل تعداد زمون 500 پوری جوړیږي
د اسکول د خصمانه د پاره کلاس 4 نوکر صاحب جمال نمو وپوختل څومره مشکل دی چې د دری اسکولونو ماشومان د هغه په غاړه دي.
نو گزاره د کو تا ور دا کلاس 4 مون سره دل د کې نشته مونږ د خپل مری د خپل اسکول چلو استادان امر سره او د ماشومان امر سره نو چل کیسم گزاره او مونږ کو دا غي بوله چې سو بوره اسکول نه نه جوړ شي
او د محکمه تعلیم 400 د چارواکو په وینا دغه اسکولونو پر اړه هغوی خپل مشرانو سره خبرې کړي او کله چې دغه اسکولونو لپاره پیسې منظور شي نو بیا به په دې اسکولونو کار شروع شي. شانواز ترغزای مشال ریډیو شبقدر.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم یو لسو بجو
پلوشه
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په او منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په اتیویش منټه کم دریو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
د سندرو امیر
په اتیویش منټه کم پنزو بجو
اوریدونکو داسې مشال ریډیو ته غوږی او اوس هم د کورمې ایجنسی څخه د سیکانو د کډک کېدو په اړه رپورټ لرو. په کورمه او خیبر ایجنسی کې ډېر زیات سیکان میشته وو خو د دې جنگ جګړو او د پوځي عملیاتو له وجې دوی اوس پېښور ته کډه شوي دي. اکثره یې وایي چې دوی سره حکومت هیڅ مرستې نه دي کړې او نه هم ورسره نورو خیریه ادارو کوم لاسنیوی کړی دی. په دې اړه د خالد خان رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو په خصوصي توګه د اورغزو او خیبر ایجنسی د ترخګره او فوزی عملیاتو په وجه لکه د عام قبایلی مسلمانانو په شان یو شمیر سکان هم بې کوره شوي دي چې زیات تر نن سبا په پیښور خار کې د خپل خپلوانو سره یا د کرای په کورونو کې آباد دي. د پیښور ډیسټریکټ کونسل په خوانی غړي او د سکانو یو مشر ډاکټر صاحب سنگ په وینا په پیښور خار کې د سکانو آبادی 15000 ده او د یو اندازې تر مخه صرف په پیښور خار کې په قبایلی سیمه کې ترخګرو او فوزی عملیاتو په
خیبر پختونخوا کې زمونږ چې کم یو هغه سکھ دی چې مونا سکم بونیر سوات کې اوسېږي یو هغه اوریجنل سکھ دی چې هغه دادا پرداد ابا وجداد نه هغه سکھ حسابېږي او ته خالص سکھ وایي خالص سکھ ورته وایي. تقریبا هغه په خیبر پختونخوا کې 15000 هغه تعداد او ټوټل زیاتر زموږ د ټول خلک په فاټه کې پراته وي اوس په خبر تر راغلي.
د خیبر جنسي بالا تحصیل نه به کور شوی زیاتر خلک د نوخار په جلوزو کیمپ کې میشته دي چرته چې د صوبایي حکومت له اړخه دغه به کور خلکو سره د خوراک او نور مرستې کیږي. خو ډاکټر صاحب سنگ وایي چې د دوی برادرې به کور شوی خلکو سره هیڅ مرستې نه کیږي.
موږ سیاسي حکومت نه ډیره ګیلاره چې فاټه کې زموږ خلکو سره تاسو شو او کم تکلیفونه تیر شو اوسه پر یو سیاسي سړیم چې کم دغه موږ ته پوسونه کړې شو. د صوبایي حکومت وایي چې د فاټه چې د مرکزی
خو بیا په افتونو کې د صوبایي حکومت مرستندویه ادارې پی ڈی می ویان عدنان خان وای چې د دوی مرستې د سرنګ نسل یا مذهب د تفریق نه بغیر هر هغه چاته ملاویږي چا چې دوی سره رجسٹریشن شوی او د کیمپ دننه اوسېږي.
واضح پالیسی دا چې دا وخت کم د خیبر ایجنسی نه خلک راغلي دي دا د صورت حال په وجه باندې نو دا هغوی دپاره دا وخت په کیمپ کې بندوبست شوی دی. کم خلک هم چې دي هغه د سکھ برادرۍ نه تعلق ساتي او هغه د مسلمان یا د شاهي برادرۍ نه تعلق ساتي.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د امن او خوشحالۍ په هکله یو سکھ ځوان وایي.
زما نوم دی کرپال سنگ او مونږ تقریبا 2001 نه پېښور کې اوسېږو. موږ د دې پښتنو سره ډېر په طریقه او ډېر په اخلاق سره اوسېږو. دوی څو سفرې څه زیاتې هم نه کړې نه په سکول کې او نه په نور فیلډونو کې چې څومره فیلډونه موږ سره تیر شوي په دنیا کې. معاشري د لحاظ سره موږ د خلکو سره ډېر زیات انګیج یو. چا خواهش نه ده چې د خبره د امن مرادي ځکه چې په دې کې خو د لیر کاسانم شته دی او ډېر پښتانه او ډېر مهمان نواز خلک شته دي. نو ټوله دنیا دې له مرکزه چې په دې علاقه کې دوباره امن نشي او خوشحالي کې بیا زیات شي.
د یادونه وړ ده چې ملکن ډیویژن کې د فوزي عملیاتو په وجه به کور شوي خلکو کې د بونیر او سوات زیات تر سکھ کورنۍ هم بې کوره شوي وي. چاته چې په ټکسلا او نورو ښارونو کې د حکومت له اړخه مرستې ملاوي دي خو قبایلی سیمو نه بې کوره شوي سکانو سره مرستې نه ملاويږي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دنکو
زه هارون بچا ستاسو دپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوښې د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
د خیبر قبایلی سیمې د لنډی کوتل سرکاري های سکولونو زده کوونکي وایي چې د مودې راهیسې په ښوونځیو کې کمپیوټر خونه لیب تړلې پرته ده او د کمپیوټر ساینس د زده کړو نه بې برخې دي. په دې باره کې د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی د سرکاري سکولونو د زده کوونکو په وینا په دې سیمه کې په ځینې سرکاري های سکولونو کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د کمپیوټر لیب تړلی پراته دي. دوی وایي چې کمپیوټر ساینس یې د مضمون په توګه په نصاب کې شامل دی خو یوازې تیوري ورته ښودل کیږي او عملاً یې کمپیوټر نه دی کړی. د دوی په خبره په دې سیمه کې د بجلی د نشتوالي، د کمپیوټرو او داسې نورو اسانتیاو د کمی له امله د کمپیوټر عملي زده کړو نه بې برخې دي. همدارنګ د ګورنمنټ های سکول لنډی کوتل د کمپیوټر ساینس زده کوونکي هم ګیله مند دي او وایي چې دغه ټولې اسانتیاوې نه لري. په دې هکله باندې د یاد سکول د نهم جماعت یو زده کوونکی سید عظیم مشال ریډیو ته وایي
لیب دا لفظ ہے چاول خو جمع رکھے کہنا یخنی دا اور شیشی میشی ماتی دی کڑکے مڑکے نشتہ بکار دا اول منگ لیا کڑکے مڑکے ایسا میں کہا پردے مڑ دے راوڑی لیب خیستہ زبردست کا اول منگ دا کمپیوٹر دا پارا بجلی نشتہ ہے چ بجلی ضرور بجلی آتا مکمل راوڑی کنا بجلی نزی بجلی آگا مرسر نیچ ملے جنیٹر کا مکا او مونږ ته بیګایا کمپیوټر لګېدلای مونږ تیوري مکمل شوی دا مونږ نه پریکټیکل پاتې دی دیو جی بجلی نشته دی. نن سبا دور د کمپیوټر دی چې کمپیوټر زده نو ته ډېر مخکې چې لاړ شه ډېر څه به زده کړې څه به وایي څه به وینې.
د کمپیوټر لیب د ستونزې په اړه باندې د ګورنمنټ های سکول لنډی کوتل د لسم جماعت یو زده کوونکی فضل سبحان وایي
ځکه چې یو خو بجلی نشته بل دلته داسې سهولت نشته کمپیوټر یې نشته چې کومې سیستم یې دي هغه خرابې دي. په هغه سیستمو کې مونږ دپاره داسې سیستم نشته یار چې مونږ په هغه کې انټرسټ والو هغه مونږ ولګو هغه کې مونږ کار وکړو هغه کې مونږ څه ووینو راووینو داسې څه دغه پکې نشته. بیخي مونږ سره لې د نوې سیشن کې مونږ سره لې پریکټیکل نه کمپیوټر ټچ کړی دی نه مونږ پریکټیکل هغه څه باید چې مونږ ته داسې سیستم یې راغلی وی چې هغه مونږ بغیر د بجلی مونږ دغه کول لکه نن سبا کمپیوټر نه بغیر ژوند ناممکنه دی. د لپاره مونږ ته ضروری دی چې کمپیوټر مونږ ته سہولت راکړي.
د یاد سکول د کمپیوټر لیب انچارج او استاد سید محمد اپریدی وای چې نن سبا د کمپیوټر زده کړو ډیر ارزښت دی او که چارواکي راته د جنریټر او تیلو بندوبست وکړي نو دغه لیب به روان شي.
یار جی زه خدا ویم چې نن سبا د ټکنالوژي کم دور دی نو په دې دور کې د کمپیوټر نه علاوه اسی وخت تیرېدل ډیر زیات مشکل دی. بقایه چې کم دی موږ له دوه شیانو ضروری دی یا فل جنریټر ورسره ریکوایرمنټ اینڈ سو ان پیسې چې موږ ته د جنریټر د تیلو هر څه کې نو لیب بروانی.
په خیبر ایجنسی کې د ځینې سرکاري سکولونو او د ګورنمنټ های سکول لنډی کوتل د غیر فعال کمپیوټر لیب په اړه مو چې کله د قبایلي سیمو د تعلیم محکمې ډیپټي ډایرکټر منظر جان نو پوښتل نو دوی وویل چې لا تر دې دمه په دې حق له دوی ته کوم معلومات نشته او که چا راته په لیک کې شکایت راکړ نو زه به پرې عملي ګام پورته کوم او دغه ستونزه به یې هواروم.
غیر فعال دي او د تیلو ذریعہ نه جوړیږي ما ته کې تاسو کمپلینټ راغلی نو موږ به امیجیټلی ایکشن اخلو خو چې ما ته د بلیک اینڈ وایټ کې راغلی شي نو زه به متعلقه یوونه په دې باندې رپورټ کوم چې وایي ته سو بیا به زه دا غیغم خورم.
د خیبر قبایلی سیمې د ګورنمنټ های سکول لنډی کوتل زده کوونکي وایي چې د دوی د کمپیوټر لیب ستونزه دې هواره کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
زمونگ دا ویب پانے ایڈریس تے
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سی لکو
mashalradio.com.
اوریدونکو په پېښور کې دولس نیمې بجې دي. د غرمې او ګلایز هم په سټوډیو کې دی د خبرونو سر ټکی ته ور.
د امریکا د دفاع وزیر لیوان پینټا وایي افغانستان کې د تشدد باوجود امنیتي وضع په مثبت لور روانه ده. د امریکا ایوان نمائندگانو پاکستان ته د $200 میلیون د امداد د ځنډولو دړکه ورکړې. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي د ناټو رسد به تر هغې بند وي تر څو د مومندو د برید په شان د پیښو نه کولو ضمانت ترلاسه کړي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د دوبۍ روغتون نه فارغ کړی شوی. افغانستان د قطر نه خپل سفیر راغوښتی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عراق څخه د ځینې ځواکونو د راستنېدو هرکلی کړی چې دې سره د عراق 9 کلنې جنگ اختتام شوی.
ګولایا زرته د خبرونو سرټکی وړاندې کول. اوریدونکو اوس هم په اسلام آباد کې احمد الله ته غوږ کیږو چې د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼې لوستي او غټ ټکی تاسو ته راوړي.
جنگ ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې د پاکستانی سفیرانو اسلام آباد کې کانفرنس، د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خطاب او د وزیر خارجه هینا ربانی کر صحافیانو سره د خبرو ورستو د معاملې کې هیڅ د شک گنجائش نشته چې د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د حالاتو پرانا کې بدلون روان دی. اداریه لیکي چې دنیا کې هر ملک د خپل خارجه تعلقاتو په شمول د مهمو چارو هم وخت په وخت جاج اخلي، نو باید چې پاکستان هم وخت په وخت د خپل خارجه پالیسۍ جاج واخلي او د قومي مفاداتو لړ کې خپل نوې پالیسۍ جوړې کړي. ورسپانه مشرق هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلي ده چې د غونډه کې ډېرې مهمې پریکړې شوې دي او په صحیح مانو کې دا د وخت او پاکستان د بقا ضرورت و. اداریه وایي چې تر لسو کالو پورې ناټو لا ویډیا درسد اسانه ورکول او دې سره سره پاکستان سړکونو ته زیان رسیدل خو یو طرف ته، دوی لا هم په پاکستان افغانستان کې د ګډوډۍ او طالبانو سره د مرستو تورونه لګوي. اداریه اخیره کې لیکي چې اوس د سفیرانو کانفرنس وروستو اعلامیه جاری شوې ده. دا یقینا د ملکی ګټو لپاره مهمه ده او اوس ضرورت د دې خبرې ده چې پارلمان د دې منځوري ورکړي او یو داسې خارجه پالیسی جوړ کړي شي کومه چې د پاکستان اولس د خواهشاتو هنداره وي. ورسپانه آج په خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت د پېښور خار نه بهر نوې او پراخه بس اډه جوړولو فیصله کړې ده کومه چې د ستاینې وړ ده. د صوبایي وزیر بشیر بلور په مشرۍ کې کېدونکي اجلاس کې دا فیصله وکړې شوه چې پېښور نه د ملک نورو خارونو ته د لارو موټرو چلند، د مسافرو سهولت او ټرافیک نظام کنټرولول لپاره د اډې کاغذي کاروایی زر تر زره مکملول وروستو د پی ډبلیو ډی په راتلونکي اجلاس کې پېښ کړې شي. ورسپانه لیکي چې دینه مخکې هم ډېر داسې دعوې کړې شوې وې خو صورتحال دا ده اډو کې جدید سہولیات خو پریک دا بنیادی ضرورتونو عام سہولیات هم په اډو کې نشتا. ورسپانه لیکي که صوبایي حکومت دا نوې اډه جوړولو کې مخلص وي نو په کار دا چې زر تر زره پرې کار شروع کړي او اډه کې د مسافرو د ضرورتو خیال وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او اوس هم تاسو د سیمې په حالاتو د نړۍ مطبوعات دراورو. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکلي چې د تیرې نهې په ورځ په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو مشر ویلي چې پاکستان سره د پوځي تعلقاتو د بیا رغولو په لړ کې څه لږ ډېر پرمختګ شوی دی خو زیاتوي چې تر دا مهال داسې کمه نښه نه ښکاري چې ګوند اسلام آباد به په افغانستان کې میشته ناټو ځواکونو ته د رسد مهمې لارې زر بیا پرانیزي. بلخوا برطانوي ورځپاڼې ګارډین لیکلي چې د رپورټونو تر مخه افغان حکومت وسلوالو طالبان سره د بې پرېکړې د لارې سلاح شوې چې هغوی به نور په حکومتي سکولونو بریدونه نه کوي. د دواړو مقالو مهم ټکي له مجید بابر څخه اورو.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیرې نهې په ورځ په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو مشر ویلي دي چې پاکستان سره د پوځي تعلقاتو د بیا رغولو په لړ کې څه لږ ډېر پرمختګ شوی دی خو زیاتوي چې تر دا مهال داسې کومې نښې نښانې نه ښکاري چې ګوند اسلام آباد به په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته د رسد مهمې لارې زر بیا پرانیزي. ورځپاڼه زیاتوي چې په افغانستان کې د امریکایي او اتحادي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن ویلي دي چې د تیر پیر په ورځ د ټلیفون د لارې پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره په مومندو قبایلی سیمه کې د نومبر د شپږشتمې د پیښنه پس چې پکې د امریکایي الوتکو لخوا په یو هوایي برید کې سلیریش پاکستانی پوځیان وژل شوي ول په لومړي ځل خبرې کړې دي. ورسپانه د جنرال ایلن د خولې لیکي چې پاکستان سره اړیکې لا هم خرابې دي خو زیاتوي چې د تا جنرال کیانی داسې د دغو خبرو پر مهال اشاره ورکړې دي چې تر سرګندېږي چې دوی به په پاک افغان پوله جوړو شو ګډو پوځي اطلاعاتي پوستو او په کابل کې د ناټو هډکوارټر نه خپل ستانه شوی ارتباطي افسران بیا ولېږي. پاکستان دغه پوځي افسران د نومبر د شپږشتمې پیښې نه پس واپس کړي ول. ورسپاڼه لیکي چې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي بیا د پاکستان او امریکا د تعلقاتو په اړه ډېر پر امید نه دی، ځکه چې د دغو دواړو هیوادونو اړیکې هسې هم په تېره لسیزه کې ډېرې ښې نه وې. او بیا د روان کال د مئی په میاشت کې په ایبټ آباد کې پوځي چوڑې سره نږدې هغه امریکایي چاپې چې پکې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووجلې شو، دغه اړیکې نورې هم خرابې کړې. د دې مقالې لیکونکي ګریګ ویټلاک د امریکایي دفاعي چارواکو له خولې زیاتوي چې هغوی پر امید دي چې په دې نږدو کې به پاکستان ناټو ته د رسد لارې بیا پرانیزي، خو وایي چې اسلام آباد به کم از کم د نومبر د شپږشتمې د پیښې په اړه د امریکایي پلټنو د سرته د رسېدو نه پس دا لارې پرانیزي. او جنرال ایلن هم وایي چې دا پلټنې به په دې نږدو کې سرته ورسي. بلخوا برطانوي ورځپاڼه ګارډین لیکي چې د راپورونو تر مخه افغان حکومت وسلوالو طالبانو سره د یوې پرېکړې د لارې سلا شوی دی چې هغوی به نور په حکومتي سکولونو بریدونه نه کوي او په بدل کې به افغان حکومت په دغو سکولونو کې مذهبي تعلیمي نصاب عملي کوي او په دغو سکولونو کې به هغه مولیان د استادانو په توګه اخلي چې طالبان یې منظوري ورکړي. ورځپاڼه په کابل کې د یو افغان څېړنیزې شبکې د یو راپور په حواله وایي چې د افغان وزارت تعلیم او طالبانو ترمنځ په دې اړه رابطې څلور کاله مخکې شوې وي، خو بیا په 2009 کال کې د دغو رابطو لړۍ پرې شوه ځکه چې امریکا یې مخالفت کړی و. خو بیا په 2009 کال کې کله چې طالبانو وویل چې دوی به په سکولونو د بریدونو تګلارې ته د پای ټکی کېږدي که د سکولونو په نصاب کې د دوی په خوښه بدلون راوستلی شي، نو د دې نه پس بیا په مقامي توګه دغه پرېکړه کولو کې تیزی راغله. ورځپاڼه مخکې زیاتوي چې په دې پرېکړه د ولسي حقونو او ترقیاتي ډلو اندېښنې څرګندې کړي دي. هغوی دا دریز لري چې دې پرېکړې سره به په تېرو لسو کالو کې شوې لاسته راوړنې مخ په شا لاړې شي. ورځپاڼه لیکي چې د 2001 کال راهیسې په افغانستان کې سکولونو ته د تللو ماشومانو شمېره لسو لکو نه اتیا لکو ته رسېدلې ده او د جنو زده کوونکو هغه شمېره چې د طالبانو په دوره کې 100,000 وه اوس 20 لکو ته رسېدلې ده.
تاسو له مجید بابر څخه د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ او د برتانوي ورځپاڼې ګارډین د مقالو مهم ټکي اوریدل.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
اوریدونکو مشال ریډیو د زما کور زما کلی ترڅنګ تاسو ته ډیر زیات نور اونیز پروګرامونه هم خبرې پاغې کې ادبي پروګرامونه هم شته، پاغې کې تاسو تفریحي پروګرامونه هم اوریدل شي، پاغې کې تاسو د اقتصاد په اړه خبرونه هم اوریدل شي او د لوبو خبرونه هم شته، د ځوانانو لپاره هم خبرونه شته. نو دا ټول تاسو له مشال ریډیو نه د نه ساعت خبرونه په لړ کې اوریدل شي. اوس یو رپورت ورزو. د پاکستان سپریم کورټ د این آر او یا قومي مفاهمتي قانون د عمل درآمد کیس کې نوې حکمنامه جاری کړې ده چې پکې د صدر آصف علي زرداری او د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په شمول ګڼ شمېر لوړ پوړو چارواکو ته د سپریم کورټ په فیصله د عمل د نه کولو لړکې د جواب جمع کولو حکم ورکړل شوی دی. سراج زهیر په دې اړه رپورت لري.
د سپریم کورټ د خبر پاڼې تر مخه سپریم کورټ این آر او یا قومي مفاهمتي قانون د عمل درآمد کیس لړکې یو نوی حکمنامه جاری کړې ده. حکمنامه کې ویل شوی دی چې په 14 دسمبر کال 2009 کې سپریم کورټ د این آر او فیصله ناقانونه ګرځولې و. د دې فیصلې خلاف راغلي د نظر ثانی درخواستونه یې هم مسترد کړي وو، خو د هغې باوجود په دې فیصلو باندې عمل نه دی شوی. سپریم کورټ د این آر او د عمل درآمد کیس د جنوري د لومړۍ اونۍ نه د اورېدنې بیا شروع کولو فیصله کړې ده. ایالت اٹارنی جنرل او د نیب جنرل پراسیکیوټر ته نوټسی لیږلی دی او دغه رنګ صدر، وزیر اعظم، سلور وانو گورنرانو، چیف سیکرټریانو، د نیب چیرمین او صوبایي پولیسو مشرانو ته د 16 دسمبر عدالتي فیصلې باندې عمل نه کولو لړکی نوټسونه لیږلی دي. کله چې مشال ریډیو د پاکستان پیپلز پارټي غړی او د وزیر اعظم مشیری اسما ارباب عالمگیر نه تپوس وکړو چې څه وجوه چې د سپریم کورټ په تیرو فیصلو باندې حکومت عمل نه دی کړی، نوموړی وویل
فیصلے کری دی حکومت اگر ہر جو فیصلے باندھے عمل کرے دے بے شک آگے کے بعد وقت نہ سے فیصلے دے چکم باندھے عمل کو وقت کے ٹائم لگے دلے دے کو فیصلے باندھے مونگا عمل کرے دے اور این آر او کے چکم فیصلے دی آگے باندھے حکومت لگا دے اور ان شاء اللہ آئندہ ہم پاگے باندھے عمل کری دا سب خبر ہے نا کہ سپریم کورٹ اور حکومت قسم تصادم دے دا یو غلط بیانی دا
دا قانونی چارو تجزیہ کار بیرسٹر باچا دا سپریم کورٹ لخوا دا نوی حکم نامے پا حق لا مشال ریڈیو تا ویل
کیو نو تاسو دا ښکاری چې وبره موقع ورکړه تاسو مونږ ته وایي چې زمونږ حکم باندې تاسو عمل درآمد وری نه وکړي او دوی د جواب داخل نه انکار کوي. هر یو تن چې کم دی که غلط نو تاسو ورکړي که ټیک ورکړي څنګه چې ما وایي چې گورنران په کې ناراضي خو چلو نو تاسو عدالت ورکړي دي او که دوی جواب داخل نه کړي دا توهینی عدالت ته دا مطلب دا چې دا عدالت حکم نه منل دي نو دا غي همغه کاروایی به یا غو سزا به چې کم توهین عدالت بلاندې راځي.
د ذکر وړ دا چې تر اوسه د حکومت لخوا د سپریم کورټ په حکم باندې د سویزرلند عدالتونو ته خط نه دی لیکل شوی چې ګنې هلته دی د صدر اساسې په ګوته کړی شي. بل پلو وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی مطبوعاتو کې سو واری د دې خبرې ټینګار کړی دی چې هغوی به د سویزرلند عدالتونو ته خط نه لیکي ځکه چې صدر ته استثنا ترلاسه ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپه 625،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو کچیرتا تاسې زمو خبرونه په اوریدو کې څه مشکل لري یا به دغه سپوې نشي اوریدلې نو خامخا موږ سره رابطه وکړئ. موږ ته د ټلیفون د لارې، د اس ایم اس د لارې، د خط او د ایمیل د لارې رابطه را سره وکړئ. خپل پیغام راته پرېږدئ چې موږ کوشش وکړو او ستاسو دغه مسله حل کړو. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي ټول هغه بزګران به ونیسي چې سږ کال یې په خپلو ځمکو کې کوکنار کرلی دي. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه نور حال راکوي.
د هلمند ولایت دولتي چارواکي وایي چې سږ کال پریکړه کړې ده چې ټول هغه بزګران بنیسي او زندان ته به بیایي چې په خپلو ځمکو کې د کوکنارو تخم کرلی وي. د چارواکیو په خبره د هلمند په ټولو ولسوالیو کې به د کوکنارو د کر د لمنځه وړلو په موخه عملیات کوي او د کوکنارو کرل شوي بوټي به له بیخه باسي. د هلمند د والي ویان داود احمدي له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې تر اوسه پورې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د کوکنارو پر ضد عملیات شوي او دو څلوېښتنه هغه بزګران چې کوکنارې کرلی وو نیول شوي دي. دی وایي د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته هم شوې ده چې په پایله کې یې 3 تنه وسلوال له وسلو سره یو ځای نیول شوي دي. دی وایي د ترسره شویو عملیاتو پر مهال له یو کور څخه نشهیي توکي او وسلې هم ترلاسه شوي دي. تېره ورځ د هلمند ولایت د خانشین ولسوال مسعود بلوڅ هم د دغه ولایت د شو ولسوالۍ ته د کوکنارو د لمنځه وړلو په موخه تللی و چې د بیرته راتلو پر مهال یې په موټر چاودنه وشوه او د 2 ساتونکو په ګډون په کې دی وژل شوی او 2 ساتونکي یې ژوبل شوي وو. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کار جوړ یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بې روزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو ته پوس پوسوګم
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
ا اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیست او دغه خبرونه ستونزې او سرکار چې ستاسو ستونزې پکې د چارواکو سره شریکیږي تاسو د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو اوریدلی شئ. د افغانستان د پکتیکا ولایت د قومونو مشرانو حکومتي چارواکو او په سلګونو نورو خلکو د چهارشنبه یا شروع په ورځ د دې ولایت د قومونو سرحدونو چارو په ریاست کې د یوې غونډې په ترڅ کې د تیرې دودیزې لویې جرګې له پریکړو ملاتړ اعلان کړ او د نړۍ له پرمختللو هیوادونو سره یې ستراتیژیک تړونونه د هیواد په ګټه وبلل. نقیب الله متنوال په دې اړه رپورټ لري.
د پکتیکا ولایت میشتو قومونو مشرانو، دینی عالمانو او دولتي چارواکو د تیرې دودیزې لویې جرګې له پریکړو څخه د یوې غونډې په ترڅ کې ملاتړ وکړ. د پکتیکا ولایت د قومونو او سرحدونو چارو رئیس ملک ظاهر خان کټوازی غونډې ته په پرانستونکي وینا کې ویل،
یو ځل بیا د پکتیکا ولایت ټول خلک په پرامینه د دودیزې لویې جرګې د مشورتي پریکړو څخه د تایید، درناوی او ملاتړ کوي.
د پکتیکا ولایت د محاکمو رئیس محمد حکیم کوناړي هم له اسلامي اړخه د شوراګانو او جرګو جوړېدل د اسلامي او دینی ارزښتونو نمونه وبلله او د دې اغېزو او لاسته راوړنو په اړه یې ګډونوالو ته معلومات ورکړل. نوموړي د ولسمشر کرزي هڅې او کړنې د هیواد جوړونې په برخه کې وستایلې، خو په هیواد کې له میشتو بهرنیو ځواکونو او د دوی له اړوند هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان دینی او کلتوري ارزښتونه په جدي ډول په پام کې ونیسي. دغه راز د کټواز د قومونو په استازیتوب انجینر جان محمد همت هم له دودیزې لویې جرګې نه د ملاتړ اعلانولو ترڅنګ د دودیزې لویې جرګې ټول شپږویا مادې د یو خپلواک، سوله ییز او پرمختللي افغانستان په جوړونه کې رغنده، ارزښتناکې او د قدر وړ وبللې.
موږ لا باور کوي چې د دې مشورې د افغانستان په خیر دي، د افغانانو په خیر دي او د نړۍ په خیر دي. په هغو مشورو کې د یو سوله ییز افغانستان، د یو باثبات افغانستان، د یو بایزت افغانستان لپاره د هغوی مشورې او د هغوی پریکړې د قدر وړ.
په پکتیکا ولایت کې د امریکا د سفارت ملکی استازي جیسیکا په خپلو خبرو کې امریکا د افغانستان رښتینی همکار هیواد وباله او زیاته کړه چې امریکا له افغانستان سره اوږدمهاله اړیکې جوړول غواړي او تل دا هڅه کوي چې افغانستان د پرمختګ او سولې پر لور ګامونه واخلي.
ممتاز سره د اوګد محل ډیره ښه اړیکې غواړو. مسلمان دواړه هیوادونه ډیر اوږد تاریخ لري او مونږ هم د ښه آینده د افغانستان غواړو.
یاد دی چې میاشت وړاندې په کابل کې د افغانستان دودیزه لویه جرګه جوړه او د شپږویا مادو پریکړه لیک په صادرولو حکومت ته د شرایطو په وړاندې کولو سره اجازه ورکړه چې د امریکا سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. تقریبا متنوال مشال رادیو
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM
اور ریڈیو کو تاسو کولای شئ هم دا اوس مشال ریڈیو ڈاٹ کام ته لاړ شئ او هغلته زمونږ خبرونه چې دا کوم اوس روان دي دا په ژوندۍ بڼه ووري او کوم چې الته مخ کې نشته دی هغه تاسو ډاونلوډ کړئ او کوم خبرونه که تاسو نه پوښتې شوي کمونیست پروګرام که تاسو غواړئ چې الته ووري کوم مرکه کو غواړئ تاسو هغه بیا ووري نو کولای شئ الته لاړ شئ او هغه ځکه ووري. اوس هم تاسو ته یو بل رپورټ لرو هغه هم د پکتیا د خوست په باره کې دی او خدای نه مخکې باید درته یو موردون کو تاسو موږ سره د مشال د مشال ریډیو ته د اس ایم ایس د لارې هم خپل پیغامونه را لګل شي او موږ سره په دې د دې لار نه ارتباط نیول شي. ځینې خلک دا ګیلې کوي چې ستاسو ټلیفون نه په ژوندۍ پروګرامونو کې نه ملاویږي نو تاسو کولی شئ موږ ته د اس ایم ایس د لارې خپل پیغام راولګې. د سیمه شمیرې بروس درته وایو خو درته رپورت اورو. د افغانستان خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالي با امنه ولسوالي د خلکې د مخالفینو ضد او د حکومت ملاتړ خودوی وای چې کله خوست خارتزي په لار کې دوه نورې ولسوالي باک او صبری داسې سیمې دي چې اغلته امنیت نشته او د خلکو ته پکې ډېر مشکلات دي. د حکومت نه غوښتنه کوي چې د لارو د امنیت په ټینګتیا کې دي او سره مرسته وکړي. نقیب الله متنوال په رپورت لري.
د خوست په شمال ختیځ کې د کورمې ایجنسی سره په پوله د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دې ولسوالۍ اوسیدونکو دولت پلوي او ډېری ځوانان په پولیسو او پوځ کې سرتیری دي. په ولسوالۍ کې بشپړ امنیت دی، خو د ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره اړ دی چې خوست ښار ته په سودا پسې راشي. خو د لارې په اوږدو کې د باک او صبرې ولسوالۍ دی چې د خوست له ناامن سیمو بلل کېږي. د دوی په خبره چې په دې ولسوالیو کې د دوی خلک د ناامنیو او نورو ستونزو سره مخ کېږي، دوی له دولت غوښتنه کوي چې په دې لار کې امنیتي پستې جوړې کړي چې په امن سره ښار او ولسوالۍ ته تګ راتګ وکړي. په دې اړه د ځاځي میدان ولسوالۍ څو تنه اوسېدونکي وایي:
زما نوم محمد صابر ارمانی، ځاځي میدان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. امنیتي ستونزې خدا غدي چې بمونه دي لارو کې، ځکه ټول وطن حج پش کړی دی. په سینرګي کې په باقي دا خوش ہو کې مونږ نفر یا مټار ته تښتوي یا هغه کوي نفر کوزوي، دا ستونزې مونږ لرو، باید دا ستونزې حل شي.
د خوست امنی قماندان جنرال سردار محمد زازی د زازی میدان خلکو د ستونزو منی او زیاتوي چې دوی په پلان کې لري چې د نږدې 15 کیلومتره لارې امنیت ټینګ کړي.
میدان زازی ولسوالی واقعا هم دیوا سلاح میز ولسوالی نه ده، هلته امنیت د قومي تړون په اساس ډېر تامین ده، کومه ستونزه نشته. د لارو په اوږدو کې بالخصوص د چنرګي په سیمه کې یو څه مشکل لري چې موږ دغه دپاره تدابیر نیولي دي. اوس مو د ګزمو په ذریعه دا ساحه د کنټرول لاندې ده، ګزمه اجرا کوو او امیدوار یم چې په نږدې کې به هلته سرحدي پولیس یا زموږ ملي پولیس په هغه ځای کې ځای په ځای شي او دوی د ډاډه وشي چې د دې لارې امنیت پوه شي، په هره توګه وي، په هره وسیله وي، موږ به تامینوو.
د زازی میدان ولسوالۍ د خلکو په خبره چې دوی حاضر دي خپل ځوانان د دې لارې د امنیت ساتلو لپاره امنیتي ځواکونو ته ورکړي، ترڅو خلک وکولی شي د تختونو او نورو ناامنیو له ویرې پرته تګ راتګ وکړي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه زباد ورځ راوته نه مويڅ درک ویني لګي
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
نور په کراچۍ دا، مور په ډر اسماعیل خان دا، او خنیو د بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنې د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي، دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې دغه د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د میرمن لپاره د ځانګړي پروګرام واوري. په دې پروګرام کې د خزو د ستونزو په اړه د چارواکو سره خبرې کیږي. ځینې هغه خزو سره چې ډېرې لاستراوړنې درلودلې وي، د هغوی سره هم پکې تاسو مرکې اورېدلی شئ. د ښوونځي زده کوونکو سره، همدارز استادانو سره او نورو د ژوند ځواک د نورو کسانو سره هم په دې کې تاسو مرکې اوریدل شي. استاد یو ریپورت دراورو د کندهار ولایت د برېښنا ریاست چارواکي وای چې اوسې داسې کمپیوټر میټرونه پیدا کړی دي چې له لګولو سره به یې نور څوک نشي کولی چې د غلا په برېښنا خپل کورونه روښانه کړي. د دولتي چارواکو په خبره دغه میټرونه ورته د یو ایس ای آی ډی یا د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې لخوا اخیستل شوي دي. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه ریپورت لري.
په داسې حال کې چې د کندهار ښار په ځینو سیمو کې په ورځو برېښنا نه وي، د کندهار د برېښنا ریاست چارواکي وایي چې داسې میټرونه یې لاسته ورغلي دي چې له لګولو سره سم به دوی ته د برېښنا غله په لاس ورکوي. د چارواکو په خبره د یو ایس آی ډی په نامه ادارې د 900,000 امریکایي ډالرو په ارزښت دوی ته 211 پایې پرمختللي کمپیوټري میټرونه ورکړي دي چې له ډېر لرې واټن څخه به هم اداره کیږي. د کندهار د برېښنا ریاست رئیس حاجي سلطان احمد وایي چې دغه میټرونه به په لومړي سر کې د ښار په هغو سیمو کې لګوي چې برېښنا پکې زیاته مصرفېږي، خو دوی ته څوک هغومره پیسې نه ورکوي.
خلکو دغه څخه تورو استفاده کول همداسې معلومېږي. دا ټلو کمپیوټر سیسټم باندې عیارې دا موږ ګورو چې هغه ځای کې چې څونه برق استعمالېږي خلک او څونه دی ښکاره کوي. په دې کې موږ ټول بیا موږ معلومولی شو چې خپل نظایات مه کوئ سره پرڅوده کې بنونه موږ اصلاحات راوړو. موږ اول تفتیش دا ټول تلله کات په کوڅه په کوڅه ګرځېدله، اوس په دې لارې څخه په کمپیوټر لارې دی به کنټرولې او دې لپاره به ډېره اسانتیا ده.
د کندهار اوسیدونکي وایي چې دولت باید لومړی د دې پر ځای چې دغه میټرونه ولګوي برېښنا زیاته کړي. خو د برېښنا رئیس بیا وایي چې دوی ته له کجکي بند څخه تر دې وړاندې هم کمه برېښنا ورکول کېده، خو چې اوس هلته د اوبو کچه ټیټه شوې ده نو په کندهار یې هغه پاتې برېښنا هم درولې ده. د ده په خبره کندهار 70 میگا واټ برېښنا ته اړتیا لري، خو دا مهال دوی ته له کجکي څخه یوازې 6 میگا واټ برېښنا ورکول کېږي.
په کجکي د بند اوبو څخه ډېره ټیټه شوې ده، موږ د 15.5 متره اوبو څخه زموږ د اوبو څخه ټیټه شوې ده 15 متره راغلې ده. وخت چې موږ پوره اوبه ولرو موږ ته 20 میگا واټ برق راکی د کجکی فابریکا زمور د کندهار سامیا 12 میگا واټ و اوس چې وبښه ته سوي د زمور تولید هم کړه کم سوي دی چې هغه 40 میگا واټ تر غلی په 40 میگا واټ کې وشپاش میگا واټ و کندهار ته برکور کول کیږي. دا خبره یو لوستون زده چل ته وبنسته د خلکو برکوشتنه ډیره ده.
د عزت وچ دروان زم د پاره دوی ته د جنریټر برېښنا د پاره 8 میلیون لیټر تیل ورکول شوی دی، خو چې دوی هغه هم ولګوینو د کجکی د برېښنا په ګډون په مټ 40 میگا واټ برېښنا تولید چې بیا هم د کندهار د پاره نه بس کیږي. دا مهال په کندهار ښار سربیره د کندهار څلور ولسوالۍ ډنډ، دامان، ارغنداب او ژړۍ هم برق لري، خو اوسیدونکي وایي چې کله کله خو یې په ورځو هم برېښنا نه ده لیدلې. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونه واورم.
هو ورشه.
اوریدونکو که تاسو نه هم د مشال ریډیو کومه خپرونه تیره شوې نو کولی شئ چې مشال ریډیو ډاټ کام ته لاړ شئ او هغلته زموږ خپرونې چې ټولې خپرونې هلته شته دي هغه پکې تاسو واورئ. د شروع نه خپرونې هلته شته دي، پخوانۍ خپرونې هم شته او د ژوندۍ بڼه باندې د اوس چې کومې خپرونې روان دي دا هم اوریدلی شئ. اوس هم تاسو یو کلتوري رپورټ وړاندې کوو. څو ورځې وړاندې د پښتو، پنجابي او اردو فلمونو یو مشهور اداکار طارق شاه وفات شو. هغه څه مریضي درلوده او ډیر وخت یې په فلمونو کې کار کړی و. سراج زهیر د هغه ژوند او کار ته په دې رپورټ کې کتنه کړې چې د طارق شاه په غږ پیل کیږي.
دا آواز هغه اداکار طارق شاه دی چا چې د ناروغۍ وروسته د دسمبر په 8 نیټه د جمعې په شپه د دې دنیا نه سترګې پټې کړې. طارق شاه کال 1952 کې مردان خار کې سترګې غړولې وې او د تعلیم ترلاسه کولو وروسته یې په لومړي ځل کال 1986 کې د پښتو فلم باز او شاهباز نه د اداکارۍ پیل وکړو او دغه رنګ دا سلسله روانه شوه. طارق شاه په خپل فنی ژوند کې د 800 نه زیات د پښتو، اردو او پنجابي فلمونو کې د خپل فن خودنه کړی و او د خپل روبناک او دون اواز لکبلې په خاص توګه په پښتنو کې ډیر نوم پیدا کړی و. نو موږ شپږویش فلمونه د پروډوسر په حیث هم جوړ کړی و چې په دې پښتو فلم خانی اعظم ډیره نامه پیدا کړی و. اداکار ببرک شاه چې د تاریخ شاه مشر زوی دی د فلم په یو سیټ باندې مشال ریډیو سره خبرو کې د خپل پلار په حق لا صدا سي ویل. د روزی اول نه د طارق شاه ملګری او د پښتو فلمونو اداکار علی مسلم مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې طارق شاه د یو ښه شخصیت مالک وو او هغه د خپل فن په ذریعه د پښتنو خدمت کولو، خو له ناروغۍ نور دې خدمت ته پرې نه خودو.
داغه تاریخ نشي هغه باره کې سوګدانه او جار داغه لستړې دي. خپل فلمونو ډېر خجو
وکړو ډیر الله فلمونه جوړ کړی او بدرمونو سره په مقابله کې لګول او هغه چلول او ځان له پروډوسر کلچر په حساب چلېدل دی مثلا فلمونه داسې جوړ چې هغه کلچر ډېره زیاته خبره وه.
سیډي ډرامو لیکوال او ډایرکټر امجد نوید مشال ریډیو ته وویل چې د وروستیو کې تاریخ شاه د سیډي او ټلویزیون لپاره هم ښې او کلتوري ډرامې جوړې کړې وي. نوموړی د هغه د فن او ژوند په اړه سداسي وایي. اداکار طارق شاہ دسمدیرا سے دتور زیڑی پر شمول د نور زینو رنزون اخکار وو. سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
نیاز مساخیل مشال ریڈیو لور لائی.
خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
عالم زیب خان مشال ریڈیو اسلام آباد.
ظفر کریمی مشال ریڈیو کراچی.